دا مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ ته میاشتې 18 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تفسیر لرو. کولومبي د منور شانه د دې وخت خبرونه.
اول د خبرونو سرټ کې د پیښور په صدر کې په بس کې شوې پرونی چاودنه کې د مړو شمیر زیاته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو لپاره مکمله تیاری لري. او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوز د جنگي جهاز د غورځولو ادعا کړې ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د بس د بمی چاودنې د مړو شمېر 1400 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوی د امفیل زده کوونکی پرون مازیګر په لیډریډنګ روختون کې ساور کړه. د یاد روختون ویان سید جمیل شاه تیرې ورځ مشال ریډیو ته د دې پیښې د زخمیانو په اړه وویل.
څلور شپږ سیمهسته چې د هغه تعلق ایرپورټ سره او 28 ډیسچارج شو او 11 سم کر پاتې دي. سم سر یې انټی کې پراتې دي، جنرال آی سی یو کې د کارډ تراسک وارد کې پراتې دي او په کیژوالټی سرجیکل کې پراتې دي. هغه کې دوه کسان چې کم دي د هغه حالت لږ تشویشناک دي.
د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډلو قبول کړې. مجلس عسکري او لشکري اسلام ډلو له نامعلومه ځایه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي چې د دې برید تر شا د دوی لاس دی. د اورګزو قامي جرګې د لکور کړې چې که حکومت دراتلون کې میاشتې تر اول نیټې د دغه ایجنسی د کډوالو واپسی ونه کړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه کوي. د یاد جرګې یو غړي ملک حبیب نور پرون مشال لیډیو ته ویل چې د اورګزو خلک د تیرو اتو کلونو راهیسې د هیواد په بیلابېلو برخو کې د بیکورې ژوند کوي خو حکومت د دوی لپاره هیڅ ونه کړل. نو موړي زیاته کړه
کچرتہ دو یکم اپریل بنے دا خپل اوادی کی رشتون کی شي کو صحیح دی کنی په 11 اپریل څخه دوباره ہوں گا جرګه راوختلا په غی جرګی کې دا فیصله وشو چې دا جرګه ناستوی ستر سورا پوری د مونږ واپسی نیوی شي اوره پر بدا جرګه ناستوی.
هلته په پارلیمان کې د قبایلی استادو مشر حاجی شاجی ګل پرون په دیړه مشال لري او ته ویل چې دا مسله بعد قامی اسمبلی پر روانه غونډه کې راپورته کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوی مریض کال کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره مکمله تیاری لري. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ورځ دا خبره مشال ریډیو ته د نیټو د مشر د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې وکړه. یانس استولټن برګ افغانستان ته په ورستی سفر کې ویلي چې را روان اوړی به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. وزیر ویل د افغانستان د امنیت بلل کې تیر اونۍ په دفاع وزارت کې د متعلقه امنیتی ادارو یو غونډه شوې.
باغی کې لومړی باس دا و چې موږ باید هغه د ستوردونه چې په تیرو موسمونو کې ملاسره وړي دي هغه باید حتمی وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کامله آمادګي ونیول شي. هغه د اکمالاتو په برخه کې وي، که د تجهیز په برخه کې وي، که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامی یا په ماریبوی عملیاتو کې وي.
روانه وډه د افغانستان امنیتی حالاتو په اړه د نیټو د مشر د اندېښنو نه علاوه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي هم د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت د بقا په اړه اندېښنه خود لري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوز د یو جاز د غورځولو ادعا کړې خو پوز یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک خار سره نږدې د دغه هواد یو پوزي جاز غورځېدلې. پوزي زرای وای چې دا پیخه د تکنیکی وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوه خو اسلامی دولت وسلوالې ډلې ویلي چې دغه جاز دوی وشتلې او غورځولې دي. پوزي سرچینې وای د جاز په جنگي مشن وو فکر کیږي چې په کې سوار درې اهلکار لا درک دي. تمدا چې د شام کوردی مشران د دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمه اعلان وکړي. د دې هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله ورسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو په بنسګړیتو په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرونو بهر پاتې کړي شو. د ډیموکراټک یونین ګوند یو مشر نواف خالد اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د شام په شمال کې دغه برخه کې به د ترکمنو، عربو او کوردانو نمائندګي شامل وي. هلته د کوبانی د خارجه چارو د دفتر یو چارواکی ادریس نسان رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دغه سیمه ته بعد شمال شام د شمالي شام د فیډریشن نوم ورکول کیږي. کوبانی په هغه درې خپلواک سیمو کې شامل دي چې دوه کال وړاندې کوردی ډلو جوړ کړی دي. تمدا چې د اعلان د شام په شمالي برخه کې د پرون راهیسې روان د کوردانو د کانفرنس په پای کې وشي. امریکا د اټمی او میزایلی ازموینو پترس کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د شمالي کوریا خلاف نوي اقتصادي بندیزونه مخې ته راوړل چې دا راز پینګیانګ اتا د ورستیو اټمی او میزایلونو د ازموینو سزا ورکړل شي. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست ورن خبري اعلان تو ویل چې دغه بندیزونه یو ورخیز او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د هغه ورستي قرارداد نه پاس لګول شوی چې پکې د دغه ازموینو غندنه شوې ده. او بل خبر دا چې خبری رسنۍ ریپورتونه ورکوي د امریکا صدر باراک اوباما او د نړیستر اقتصادي قوتونه د روس په صدر ولادیمیر پوتین ټینګار کوي چې په جیل کې قید یوکرینی پایلټ نادیا سیوخینکو دې خوشی کړي. اسوسییټډ پریس او انټرفاکس خبری ایجنسی ریپورت ورکوي چې اوباما پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال په پوتین تاکید وکړ چې د منسک لوزنامې پر وړاندې کې دې سیوخینکو خوشی کړي. هلته سیوخینکو د احتجاج په توګه په قید کې د خوړلو او سکلو نه انکار کړی. نوموړی د قتل په تور کې بندي کړی شوی ده. بلخوا په کیف کې د جاپان د سفارتخانې په ویبپاڼه ورکړل شوي یو بیان کې راغلی د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو استازو د سیوخینکو د صحت په اړه سخت اندېښنه ښودلې او په روسیې د منسک لوزنامې سره سم د هغې د خوشي کولو لپاره غږ کړی دی. د خبرونو پای او درته زموږ خبریال سراج ظهیر د اسلام آباد نه د کرنسۍ بیې او موسم حال درکوي.
هند زیارت پورستو اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 105 روپی سلويخ پیسې غستل کیږي او په 105 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 107 روپی او 80 پیسې او په 109 روپی 40 پیسې. یو یورو په 105 روپی 50 پیسې او په 105 روپی 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپی او 50 پیسې او 23 روپی 95 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپی لس پیسی او 25 روپی دیرش پیسی. او یو افغانی په یو روپی یو 50 پیسی غسل کیگی او په یو روپی 3.50 پیسی خرسول کیگی. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیگی او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرسول کیگی. اوست موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې باران وی او په کوټه کې په یو نیمځه کې وریځي خورې وی. په پېښور کې په درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 13، بنو کې 12 او 19 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټیګریډ وی.
اوردونکو خبرونه د موسم او کرنسي حال موریدو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لاري هم اوریدئ. په داسې حال کې چې پېښور کې 13 ورځ په سرکاري ملازمینو برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 14 ته پورته شوې ده. د عوامي نشتلګون یو مشر ابتهار حسین ویلي ترهګر د ټولې دنیا بدلې د پښتنو ناخلي
دشتګرد ټول دنیا بدلی چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې نه خري حکمرانان له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي.
وزیر اعظم نواز شریف ویل دي د تاپی ګیس منصوبې سره بعد هیواد د توانای په بحران قابو بیا مومي او د اورګدو د مشرانو جرګې د ډکور کړي چې حکومت د بیکور شو خلکو ستونزې نه هواري نو په احتجاج با لاس پوري.
دا جرګا دلته په پاړاو پولیټیکل انتظام کمپاؤنڈ مخته ناشته وي تر سورا پورې د مونږ واپسی نوي شي اوره پرې به دا جرګا ناشته وي.
د سیمه نړۍ نه هم راپور نو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زموږ غړو به موجود په داسې حال کې چې په پیښور کې 13 ورځ د سرکاري ملازمینو په بس کې په شوي بمی چودنه کې د مړو شمیره 14 تر رسیدلې ده. د عوامي نشتلګون ستر سکرتر میا افتخار حسین ویلي دي تر هغه د ټولې نړۍ بدلې له پښتنو اخلي او باید ریاست د پښتنو پر ضد سازش په ډاګه کړي. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې وو.
تباشو سرنګ چې دا یو سپینګری د خپل زوی په مرګ باندې ویر کوي، نو نن له پیښور تر درګې ملاکن پوري یو شمیر کورنۍ د دا ډول خپګان او جړا سره مخ دي. د لری ریډینګ روختون ویان سید جمیل شاه وایي په دغه پیښه کې جوبل شوي څلور تنه سی ایم ایچ پوځي روختون ته رسول شوي دي، او دا مهال په لری ریډینګ روختون کې د یوول سخت ټپی شوي کسانو علاج روان دی چې پکې د دوه تنو حالت د اندېښنې وړ دی.
28 ڈسچارج شو اور 11 سم کر پاتے تھے، 11 کی بھی سم سر این ٹی کے پراتے تھے، جنرل آئی سی یو کے تھے، کارڈو تھریسک وارڈ کے پراتے تھے، اور کیجولٹی سرجیکل کے پراتے تھے. اگر کہ دو کسان کے کم دید اگر حالات لگتا تشویشناک تھے.
نئے آوازی نن پا پختونخوا کی دا ویر نڈکی چغی و حلکی گی، بلکہ پتیرو نزدے سو میاشتو کی دا پختونخوا پا چار سدکی باچا خان پوانتون پنخ شو، او بیا پا شوکدر کی عدالتونا پنخ کرے شو، او دا تیری یوی لسیزی راهسی د چاودنو دا لړۍ روانه ده. د لړکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا ابتخار حسین وایي
د شتګرد ټول دنیا بدلې چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې نه خري. حکمرانان له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي، ځکه چې دا یو منظم سازش دی چې کوم دی دا کار روان دی.
د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی وایي مرکزی حکومت دی صوبایي حکومت د خپل اف سی ځواکونه واپس کړي، او یوازې د پنجاب د محفوظ کولو پالیسی دی نورا پری خودلی شی.
ایک صوبہ جو کہ فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کا شکار ہے،
یوا صوبہ چپ لومڑی سب کی د ترگرئی خکار دا، او د افغانستان سره هم سیلمه ده. هر ورځ د دې صوبې ولس مړی اوچتوي او چاودنې کیږي. د صوبې سره هیڅ کومک نه کیږي. زه بیا دا غوښتنه کوم چې مونږ ته دی اف سی ځواکونه واپس کړی شي.
و پنجاب کو صرف پروټیکټ کرنا چاہتے ہیں، ہم پورے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں.
د پیښور په صدر کې د غربۍ تانې سره سیلما په بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیره 14 ته رسیدلې ده، او وجل شوي کسان په تخبایې مردان شیرګر چارسده او درګۍ ملکن په بیلابیلو کلو کې خاورو ته سپارلې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبې د بشپړېدو سره به هیواد کې د انرژي په بحران قابو بیا مومي. بل خو د ترکمنستان صدر قربان غلی محمدوف ویلی په تاپی منصوبې کار روان دی، او دا به په سیمه کې معاشي استحکام راولي. اسلام آباد ته د ترکمنستان د ولسمشر دورې په اړه نور معلومات د احمد الله پراپور کې.
په وزیر اعظم هاوس کې شوې د ملاقاتونو وروسته په یو دستوره کې د دوه ملکونو ترمنځ اته سمجوته او د مفاهمت یو شمیر یادښتونه لاسلیک کړي شول. دستوري تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری او سخت دریزی په سیمه کې د ناقلارۍ بنیادی وجه ده، نو د خاتمې لپاره به په ګډه سره کار کول وی.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه د توانایي په څنګه کې یو لوی منصوبه ده، او د دې منصوبې پوره کېدو سره به نه صرف په دې کی خوشحالی راشی بلکہ ددی منصوبے لوجبہ پاکستان کے د گیس پہ کمے قابو امن لیشی. ددی ترسنگا د بنیادی ڈانچے ترقی لپارا ترکمانستان سرا پگڑا کار کو، او د بنیادی ڈانچے ترقی نے بعد اولس ترمنزا رابطو او سیاحت تا ود ترلاس شی.
دستوری تا د ترکمانستان صدر قربان علی محمدو فیناوا چتا پی منصوبے لوجبہ گاونڈی ملکونو تا ډیر فائدہ رسی.
پاکستان اسلام سو
کو پاکستان د ریسمی یو مهم ملک دی، او دوان ملکونو پگڑا سرا د ریسمی د امن لپارا کار کوي. د پاکستان دورې نه بعد دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم خشي، او په تاپی منصوبه کار روان دی، او د دې منصوبې نه ما نه یوازې گاونډي ملکونو ته ډیره فائدہ رسی، بلکې په سیمه کې به ورسره معاشي استحکام هم راشي.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ترکمنستان دورې پر مهال د 1344 کیلومتر اوږد تاپی پایپ لاین منصوبې پرانیسته کړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
د اورګزو جنسي قبایلی مشران وایي اته کال او شو چې لخپل سیمو به کور دی، او حکومت چې ور سره کوم لوزونه کړی وو یو هم نه دی پوره شوی. دوی د ویجرګی له لارې دړه کور کړي، که غوښتنې نه منل کیږي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. د سراج ظهیر راپور.
د اورگزی جنسی قامی جرگی ویلی دی که حکومت د لومړی اپریل پوری د متاثرینو واپسی و نکړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي او دغه شان به په اورگزی جنسی کې پولیټیکل انتظامیه هم کارتا نه پرېږدي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اورگزی جنسی ملک حبیب نور ویل چې لا تو کالو راسی د دې ایجنسی خلک د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي خو تر ننه یې حکومت سغم نه دی کړی نو ځکه دوی په احتجاج کولو مجبور شو.
کچرتا دو یکم اپریل بنے دا خپل اوادی کی رشتون کی شی کو صحیح دی کنے وی پ 11 اپریل سے دوبارہ ہوں گا جرگا راوختلا پغی جرگی کے دا فیصلہ اوشوا چدا جرگا دلت بو پڑاو پولیٹیکل انتظام کمپاؤنڈ مخت ناستوی تو تر سورا پوری دا مونگا واپسی نیو شی اور پر بدا جرگا ناستوی.
ہمداشن یو بل ملک محمد اجاز مشال ریڈیو تا پدیڑا اوے
چے سات ور شو ورگی جن سین تلی یوم میں تعلیم ستن میں واڑو تعلیم ستا بخی ان پڑھ پاتی شو 15 16 خلک کی کلاکان دی
مشال ریڈیو پقامی اسمبلی کی دفاتا پارلیمانی مشر شاہ جی گل نے پختل نو حقوی چی دقامی اسمبلی غنڈا روانہ دا او دے بدا مسالہ دا زیارت پورز پو اسمبلی کی راپور تک کوی
دفاتا ایڈی پی دے پار اول دل پا تاریخ کی چتر کم نا وقت نا ایڈی پی شروع شوی تولے ورطسل عرب روپے نوی ورکے شوی مونگ پا تیر بجٹ کے دے پار اصل عرب روپے یہ خیوے اگو سل عرب روپو فائدہ دا شوی چی دیار لس عرب روپے ریلیش کو پکی اس پا ورستی افتا کے دے جمعی پورز باندے فنانس منسٹری ورکڑے فاتا سیکچیٹ تا حقیقت تے چی دے ساوت وزیرستان مسود کوم او ورگزی تا تولنا مخ کیا ایڈی پی شوی دی او تروس پوری دا غو اپسی نو دا شوی
دی مشرانو پا وینا چی دا ورگزی جنسی نا د دریو لکونو زیات خلک متاثر شوی دی او په کوهات، پیښور، فتح جنگ او په نورو ښارونو کې د متاثرینو ژوند تیروي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
افغان حکومت د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه سرګندونه یوازې د یو ګمان په حد کې وبللې. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی وروستو لاغې د خبره د مشال ریډیو افغان څنګه تکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هسم 2014 کال له ستونزو ډک کال وباله. په دغه اړه تفصیل له کابل د صفی الله ستانکزی راپور کې
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د ګمانونو په حد کې دي ځکه چې حکومت سږ کال د ټولو برخو د ښه والي لپاره هڅې کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی دا خبره د دې لپاره ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې سږ کال به د افغان حکومت د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. ښاغلی هاشمی دا هم ویل چې حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ د امنیتي ستونزو د مقابلې توان لري او د نظام د بقا د نه دوام خبره هیڅ د مطرح کېدو نه ده. خغلی هاشمی وایي سږ کال په دې سربېره چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هڅې کوو دې ته هم چمتووالی لرو چې د هېواد د امنیتي سکتور له ټولو رامنځته کېدونکو ستونزو سره مبارزه وکړو. یاد دې وي چې په 2014 میلادي کال کې هم د سیاسي او پوځي انتقالاتو څخه مخکې داسې وړاندوینې شوې وې چې د افغانستان نظام به ګډوډېږي خو دا یوازې یو خیال او ګمان و.
د جمهور رئیس مرستیال ویان د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا په اړه چې د حکومت په سیاست کې ورځ تر بلې واټن زیاتیږي وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په ټولو ملي مسایلو کې یو نظر لري او د ټولو چارو د ښه والي لپاره پوره همغږي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هسم د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې خراب اقتصادي حالت، جګړې، سیاسي بیلوالی او ملکي تلفات هغه څه دي چې له امله به افغان حکومت په 2014 کال کې له جدي ننګونو سره مخ وي. هسم د سیشن په ورځ ویل چې په 2014 کال کې به د افغان حکومت د بقا د خوندیتوب هم یو لویه آزموینه وي.
د خغلی هیسم تر خبرو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سایقال لنړیوالو وغوښتل چې افغان حکومت ته لاس ورکړي څو د خپلو وګړو د امنیت د ساتلو، اقتصادي پرمختګ او نورو حیاتي مسایلو کې پرمخ ولاړ شي. افغان سیاسي کتونکي هم د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بولي او تر ډیره د سیاستونو د بیلوالي، د باور د کمیدو او د مخ په ځوړ اقتصادي حالت په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي وروستۍ څرګندونې تاییدوي. یو له دغو کارپوهانو څخه جاوید کوهستانی دی. خغلی کوهستانی وایي د 2014 کال په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي تازه څرګندونې او هم تر هغه وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو د رئیس خبرې تر ډیره پر ځای دي. په یقین سره چې د 2014 کال څو واره د 2015 کال په نسبت له ستونزو ډک دی. حکومت د خلکو باور نه دی جلب کړی او جګړې هم زیاتېږي. دا هغه اندېښنې دي چې د 2014 کال کې شته او هیله منو چې ورته جدي تدابیر ونیول شي. خغلی کوهستانی وایي حکومت باید د امنیتي پوځونو په پیاوړتیا، د خلکو د باور په جلبولو او اقتصادي پرمختګونو سره هڅه وکړي چې د 2014 میلادي کال په مخه د ډیرو اندېښنو ځواب ووایي. 2014 کال په داسې حال کې د افغانستان لپاره تر ډیره ستونزمن بلل شوی چې د دغه هیواد د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د بروسل او وارسا نړیوالې کېدونکې غونډې د ستونزو د حل لارو فرصتونه بلل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د کابل د دوه ورځني سفر په پای کې ویلي چې راتلونکي اوړي به افغان ځواکونو ته سخت وي. که چرته داسې وي، د افغانستان ځواکونه داسې حالت ته څومره چمتووالی لري؟ په دغه موضوع زموږ همکار احمد شیبر د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره خبرې کړې دي.
په 2015 کال کې مطبوعاتو د دینه یو لوی ډرامه جوړه کړې و چې حتی جمهور رئیس خو یو دفعه اشاره ورته وکړه چې مخالفین او دښمنانو غوښتل چې د افغانستان نقشې ته تغییر ورکړي، خو تاسو ولیدل چې د دوی د ټول ارمانونه او موخې او هدفونه صفر سره ضرب شو او د خاورو سره برابر شو. نو زه تاسو ته ویلی شم 2014 کال کې موږ هیله داده چې فیرم پکې نه وي او سوله وي، ارامي وي، خو په هر صورت موږ د بدې ورځې لپاره مدګي نیسو. ناپلیون ویلي دي چې دا دښمن دی ګیدړ وته د ثابت زمری ورته نیسته. زموږ وسوال پوز کاملا په دې ځینی موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی او اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی او د دې په څنګ کې موږ ډېر ښوونه او روزنه باندې فشار راوړی چې ښوونه روزنه وکړو. نو موږ ټول تدابیر نیولي دي د راتلونکي کال لپاره. موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو فیرم نه وي. خو بیا هم که دښمن هلی ځلې کوي، وسوال پوز آمادګي لري او د دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
د ناتو سرمنشي ویلي دي چې افغانستان ته به نور محارب ځواکونه وانستوي او د استخباراتو او روغتیایي برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکړي، او خصوصا په داسې ځایونو کې چې هلته جګړې زیاتې دي لکه هلمند او د کندوز ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان چارواکو له ناتو څخه د امنیتي ځواکونو لپاره مشخص غوښتنې کړې دي؟
ګوره، دا بېخي روښانه خبره ده. موږ په جګړو کې د افغانستان وسوال ځواکونه هیڅ مشکل نه لري. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره د تجهیز په برخه کې نور مرستې وکړي، نور کومکونه وکړي، او هغه برخې چې کمزوري دي هغې د تقوی لپاره کار وکړي. موږ پرسونل ته ضرورت نه لرو. زموږ قوتونه، زموږ ځانګړي قوتونه، کومندو قوتونه، زموږ ځمکني هوایي قوتونه ټول دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي. نړیوالې ټولنې ته پکار ده، ځکه چې د تروریزم سره جګړه ده، هغه جګړه پردی جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده، هغه د نورې نړۍ لپاره هم خطر دی. دوی لپاره فقط دا ضرور دی چې زموږ د وسوال پوځ سره په تجهیز او تمویل او په مشروع او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي.
آیا په همدغو برخو کې چې تاسو اشاره ورته کوئ، د ناتو له سرمنشي د ځینو شیانو غوښتنه شوې ده؟
ګوره، موږ د ټولو نړیوالو نه غوښتنه کړې ده، ځکه دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده. کنه ګوره، دلته چینیان څه کوي، دلته یغوریان څه کوي، دلته عربان څه کوي، ازبک او پنجابیان څه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي؟ خو دا د تروریزم سره جګړه ده او په موږ باندې تحمیل شوې جګړه ده. نو دلته ناتو غړي هیوادونه دي، اروپایي غړي هیوادونه دي، اروپا د ټولنې، امریکا، کاناډا، استرالیا، حتی چین، روسیا، د ټولو هندوستان، د ټولو هیوادونو، ته ایران، دا نور چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دوی ته ضرور دی چې زموږ سره مرسته وکړي. که غواړي چې د توریزم نه خلاص شي نو باید افغانستان سره مرسته وکړي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نه چې باغې کوبوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د قبایلی سیمو لپاره تعلیم څنګه یو مشروعي په فاټا کې د ځین سکولونو تړلو مرام دادی چې د تعلیم معیار خشي او وسایل په سمتوګه وکړول شي. هلته بیا د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي سیاستوالانو د حکومت دا پالیسی رد کړی ده او ویلي دي چې د دې سره به سیمه کې د زده کړو لړۍ نور هم اغیزمن شي. په دغه اړه تفصیل د انیسا اجمل پر راپور کې و.
د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې یو مشر شازیا شریف وایي د فاټا په زیاتره سکولونو کې د زده کوونکو یا د استادانو شمیره ډیره کمه ده چې له وجې حکومت د هغو سکولونو د بندولو یا الته د یو استاد د پاتې کولو لپاره کړنلاره جوړه کړې ده. شازیا شریف وایي د دې پریکړې مقصد د وسایلو په سمه توګه استعمال او د تعلیم معیار ښه کول دي.
دونه سکولونه دي نه دونه کې څه په کوڅه سیند په پاټه کې او بیا هم انرولمنت زم چا کړو دونه انسنټیو هم پسم چې تاسو انرولمنت کوم نه ګورمن غا مغه په دې کې د انیشیټیو د ناخلي چې تم موږ به دا ګورو چې ډیسټنس سمره دي دا نه دا هم خاص نه دي ګوري دا سې سکولم دې چې موږ راځو 500 تعداد دي کنه او دوه دې دي ٹھیک شو او دا سکولم دې چې آګه چې 20 سټوډنټ ناشې دي او ګریډینګ چې دي د دې هم موږ دا حل دي کنه چې موږ دا سې ګورو چې هغه سکول موږ ون ټیچر کو او هغه موږ دوه ټیچر کو چټ کو او په دې کې موږ دا ګورو چې سینیئر کس موږ ډیسټرب نه کو.
خو بیا د قبایلی سیمو زنو غیر حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه پالیسی رد کړي چې پکې د اغو سکولونو د تړل کېدو ویل شوي چې پکې له اویاو څخه کم زده کوونکي داخل وي. په دې کې زنو تنظیمونو چایلډ رایټس موومنټ، فاټا کمیشن آف هیومن رایټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې ویلي چې په قبایلی سیمو کې د نورو شاوخوا 15,000 سکولونو جوړولو ضرورت دی. اوس حکومت له دې ډول اقداماتو سره په قبایلی سیمو کې تعلیمي صورتحال لا خرابوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی کیسر جمال وایي چې د حکومت له نوې تګلارې سره به په هغو سکولونو کې د استادانو شمیر زیات شي چې پکې زیات ماشومان زده کړې کوي.
خلکو داسې یو رایه ده چې کم ځای کې د خلک آی ډی پیز دي نو دغه ځای کې یا تعداد کم ده یا دا سکولونه مړ شي. نو ما سیکرټري صاحب سره خبره شوې وه، هغه هم دا دي شوی ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په هغه ځای کې د خلک واپس راشي کورونو له، نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستارټ کړو. دا یو په خنیت باندې پالیسی جوړه شوې ده.
په مومند ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند صدر نثار مومند بیا وایي د قبایلی سیمو د سکولونو لپاره د حکومت یا د پالیسی د قبایلو د حقونو خلاف ورزي ده او د فاټا حالاتو ته په کتو سره باید اغلته نورې تعلیمي ادارې هم جوړې کړل شي.
په کار داده چې دوی په دې باندې چې دا بوت سکولونه دي یا د سټوډنټس نشته دي، نو دا هغه کومو افسرانو چې فیزیبلټي ورکړې وه باید چې هغه راونیشي. اوس دا سکولونه آباد دي، دا ماشومان به چېرته ځي؟ د دې سره مونږ ډېر زیات سکولونه وران شوي دي. هغه شته نه په ځمکه باندې هغه سکول ښکاري نه، نو هغه سکول چې نشته دی دغه ماشومان به چېرته ځي؟ هغه کوم ماشومان چې دوی په ټینټونو کې اچولي دي او هغې لپاره بیا هېڅ پروګرام هم نه لري چې کله به یې جوړوي؟ نو دغه ماشومان به ورته شفت کړی وی چې کوم همداسې وران سکولونه پراته دي. زما یقین دی دا واقعا د قبایلي خلکو سره ډېر ظلم دی او دا د تعلیم نه لري ساتلو لپاره.
التا د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې قبایلی سیمې د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
اوس خبره ده زمونږ د قبایلو غټ عالمیه دا ده چې د قبایلو دپاره پالیسي یعنی هغه خلک جوړوي چې هغو خلکو قبایل چېرته په دوربین کې هم نه دي کړي. بعضې ځینې داسې دي چې هغه سکول پکې شته دی، ماشومان پکې لږ، خو که هغه ماشومان ته بل ځای ته سکول ته لېږي نو هغه بالکل د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي، ځکه چې هغه غلیزه علاقه ده، نو هغه به بیا مجبوره کېږي که دغه سکول ختمېږي نو هغه به بیا سکول ته نه ځي. نو دا یو ظالمانه پالیسي ده. مونږ مخکې هم د دې مخالفت کړی، مونږ اوس هم د دې مخالفت کوو، مونږ په هر فورم باندې د دې خلاف اواز پورته کړی دی.
اخونزاده چټان زیاتوي چې د 1998 کال د مردم شمارې تر مخه په قبایلي سیمو کې د الکانو د تعلیم شره 14% او د جنکو 3% وه، خو اوس د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو وروسته داسې ښکاري چې د تعلیم شره به نور هم ټیټه شوې وي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوردونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې شوې دي د منور شانه د دی وخت مهم خبرونه اور
په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د باس د ببي چاودنې د مړو شمیره 1400 ته ورسېده په دې برید کې جوبل شوی د ایمفیل از د کونکي پرون مازیګر په لیډرډینګ روختون کې ساور کړه د دې پیښې ځمواري دوا وسلوالو ډلو مجلسی عسکري او لشکري اسلام منلې د اورګزو قامي جرګې د لکه ورکړې چې که حکومت دراتلونکي میاشت تر اول نیټې دغه ایجنسی د کډوالو واپسی و نکړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخ ته احتجاجي درنه کوي هلته په قامي اسمبلی کې د قبایلی نمائندگانو مشر حاجی شاجی ګل وای دا مسله به په قامي اسمبلی کې راپورته کوي د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتی ځواکونه په نوی مریض کال کې د حکومت د وسلوال مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره مکمل تیاری لري نو مولوی دا خبره د نیټو د مشر د هغه سرګندونو په جواب کې کړي چې وای روان اوړې بعد افغان امنیتی ځواکونه لپاره ستونزمن وي اسلامي دولت وسلوالي ډلې د عراق عراقي پوز د یو جاز د غرزولو ادعا کړي خو پوز یې ردوي پرون د عراق د کرکوک خار سره نږدې دغه هواد یو پوزي جاز غرزیدلې پوزي زرای وای چې دا په خده تکنیکی وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوه خو اسلامي دولت وسلوالي ډلې ویلي چې دغه جاز دوی وشتلې او غرزولې دي تبدا چې د شام کوردی مشران دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمه اعلان وکړي د دې هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله ورسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرونو بهر پاتې کړي شو امریکا د اټمی او میزایلی ازموینو پترس کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړي د ملګرو ملتونو د قراردادونو نه په بې پروايي شمالي کوریا 13 میاشت د بیلستیک میزایل ازموینه وکړه ودای وکړه چې د جنوري په میاشت کې د هایدروجن بم ازموینه هم کړې ده
مهم خبرونه مور د اوریدونکو سردو اسلام آباد ته اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینا مهم ټکی وړاندې کوي
آج ورسپانې خپل اداریا 13 ورځ په پیښور کې په شوي چاودنی لیکلې ده ورسپانه لیکي چې د شروع ورځ د پیښور په سنهري جمعات سړک د سرکاري ملازمینو په بس کې دماکه په نتیجه کې 15 کسان مړه او 25 تنه زیات جوبل شول ورسپانه لیکي چې د سرکاري ملازمینو په بس کې دا ډومبۍ چاودنه نه ده لدې وړاندې هم دوه ځل د ملازمینو بسونه په نخښه کړې شوې دي خو د دې باوجود د دې بسونو لپاره د امنیت څخه خصوصي انتظامات نه دي کړې شوي ورسپانه لیکي چې په صوبه کې امن یقیني کول لپاره نه صرف د اف سی پلاتونز واپسی او دوی د خپل اصل ډیوټیانو تعینات کړی شي بلکې په صوبه کې د خصوصي فورس د جوړولو هم ضرورت دی او د لپاره د فندز وغوښته شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وی چې د مرکز او صوبې ذمہوار ادارې د نور وخت ضایع کولو په غیر موثره حکمت عملی جوړ کړی د سره سره د امنیت په تنظیماتو د هم نظر ثانی وکړي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د 25 دینی ګوندونو د دینی مدرسو تنظیمونو او د عالمانو په یو غونډه کې حکومت ته د خزو حقونو بل واپس اخستو لپاره د رواني میاشتې 28 نیټه پورې وخت ورکړی شوې ده ورسپانه لیکي چې دینی ګوندونو او عالمانو اول ورځ نه د پنجاب اسمبلی په بل خپل اندېخنې خودلې دي خود حکومت لخوا جوابداراغه چې په بل کې د قران او سنت پر ضد کم شکونه وي نو عالمان د نشاندهي وکړي حکومت به تر هغه شکونه لري کړی ورسپانه لیکي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ په شمول یو شمیر مسلو سره مخ دی نو په داسې حال کې د ملک د دینی حلقو د خفه کولو یا د هر قسمت داخلي تاو تریخوالي سره نشي مخ کېدی نو حکومت او دینی حلقو لپاره کار دي چې دا مسله په ګډه سره حل کړي مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده او ورسپانې لیکي چې د دې بل په حق لدی د علماي کرامو او د دینی ګوندونو اندېښنې د سیاسي جوړولو نه ډډه وکړي شي او په اسلام کې د خزو حقونو او یو مثالی اسلامي معاشره کې د زنانو عظمت او حرمت دی بیان کړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانیا ګارډن ورځپاڼې د پیښور پرونی برید په اړه لیکنه کړې ده او ویلي دي چې که څه هم په پاکستان کې د سمودې لپاره د ترهګرو فعالیتونه کم شوي وو، خو دا د بیا یو ځلې د ترهګرو بریدونو لړۍ پیل شوې ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې افغانستان کې روانې جګړې ته کتنه کړې ده. د دواړو راپورونو مهم ټکي بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې پرون پیښور کې بمی چاودنې په داسې حال کې 14 کسان ووژل چې پاکستان کې په عمومي ډول ترهګر بریدونه کم شوي دي. د بس تروي چوکۍ لاندې ایښودل شوو چاودیدونکو موادو د پرونۍ حمله کې سرکاري ملازمین په نښه شول. ورځپاڼې لیکلي چې د څه مودې له خاموشۍ وروسته تیرو څو اونیو کې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا په ډېرېدو دي. تیره هفته په شبقدر کې یوه حمله کې 13 او تراغي مخ کې 400 کې پر باچا خان پهنتون برید کې تر شلو ډیر کسان ووژل شول. د پیښور پرونی برید پر سرکاري ملازمینو لومړی حمله نه بلکې دریمه ده. په 2012 او 2013 کې هم ورته بریدونو کې ډیر خلک ووژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم د بریدونو بوزدلانه بللی دی او ویلی دی چې د ترهګرې سره د دوی مبارزه به کمزورې نه کړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا له افغانستان څخه په 2014 کال کې ډیر شمیر پوځیان وویستل. دوی پر طالبانو بریدونه هم کم کړی دي چې لوجې د مجلې په وینا دغه وسلوالې ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوې ترلاسه کړې ازادۍ له برکته څه موده مخکې کندوز ښار ونیو. فارن پالیسی مجله لیکي چې افغانستان کې د طالبانو پراخېدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته چې تر ولسمشر کېدو سره سم یې د دې جګړې د ختمولو وعده کړې وه ستغې پوښتنې راپورته کړې دي. په لیکنه کې راغلي چې امریکا افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه په بلیونونو ډالر لګولې دي. افغان ځواکونو د طالبانو په شا تمبولو لپاره ډېرې قربانۍ هم ورکړې، خو لا هم دوامدار ملاتړ ته ضرورت لري. دوی د هیواد په جنوب، ختیځ او شمال کې د وسلوالو د بریدونو سره مخ دي. په لیکنه کې ویل شوی چې امریکا افغانستان کې دوه لارې په مخ کې لري. یوه دا چې د جګړې اصول همداسې وساتي چې لکه بل به طالبان پر مخ لاړ شي. دوهمه لار دا ده چې امریکا د طالبانو مخنیوي لپاره پر دغه ډلې بریدونه ډیر او پراخه کړي. فارن پالیسی مجله وړاندې وایي چې افغانستان کې د طالبانو پرمختګ او داعش وسلوالې ډلې د رامنځته کېدو وروسته اوس د امریکا د دفاع وزارت چارواکي هم په دې نظر دي چې امریکایي ځواکونو ته نیغ په نیغه د وسلوالو د هدف ګرځولو واک باید ورکړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روان کال په نومبر کې امریکا کې کیدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د نمائندګانو په سیالۍ کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په فلوریدا ریاست کې کامیابی ترلاسه کړې دي. دغه ګوندونو نمائندګان د خپلو مخالفو امیدوارانو په مقابل کوشش کوي چې په زیاتو رایو ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو صدارتي امیدواران وټاکي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. د مليحه مرزاده نه مهم ټکی
د امریکایي ټلویزیونی چینلونو له رپورټونو سره سم د امریکا کې دونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو لخوا د نمائندګانو ټاکنې په لومړی پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په فلوریدا ریاست کې کامیاب امیدواران ګرځېدلي دي. هیلری کلینټن د ډیموکرات او ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند امیدواران دي. د ټلویزیونی چینلونو له اندازې سره سم هیلری کلینټن په شمالي کیرالاینا، الینوی او اوهایو کې هم خپل مخالف سینیټر برنی سانډرز ته ماتې ورکړې. له دې سره په جنوبي او منځني مغربي 15 ریاستونو کې هیلری کلینټن په سلورو کې کامیابی حاصله کړې ده. دغه رایې د مارچ پر 15 ورکړل شوې. په راتلونکي اوړي کې د ډیموکراټانو د نمائندګانو کنونشن کې د رایې اچونې په سلسله کې هیلری کلینټن ته 3.6 اضافي ډیلیګیټس ترلاسه شو چې د هغې په خوښي کې به ووټ ورکوي. سانډرز د هیلری په مقابل د 240 ډیلیګیټس رای لري. په شمالي کیرالاینا کې د کمپین په وخت هیلری کلینټن د رایو په ګټلو خوښي څرګنده کړه او ویل چې نږدې ده چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار منتخب شي. هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ باندې تنقید وکړ چې د هیواد لپاره یو خطرناک لار مخې ته ایښې ده او د اقلیتونو په ګډون د ښځو په اړه اوچت سوچ نه لري. بلخوا ډونلډ ټرمپ په فلوریدا ریاست کې د خپل مخالف مارکو روبیو په وړاندې بریا ترلاسه کړې ده چې د ریپبلیکن ګوند په کنونشن کې د ټولو 99 ډیلیګیټس حمایت حاصل کړې دي. له دې سربېره ټرمپ په شمالي کیرالاینا او ایلینوی کې هم د رایو لومړی پړاو ګټلې دی. دغه شان ډونلډ ټرمپ د خپل مخالف سینیټر ټیډ کروز نه ډیر مخکې دی چې د کنوینشن لپاره به ورته د ګوند شپږ سوه نورلس رای ترلاسه شي. ټیډ کروز یوازې درې سوه څلور نوي ډیلیګیټس لري چې په ګرمۍ کې کیدونکي کنوینشن کې به ورته ووټ ورکوي. د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي انتخاباتو نوماند ګرځېدلو لپاره به ټرمپ ته د دولس سوه اووه دېرش رایو ضرورت وي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان رول ته کتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېل هیوادونه د پاکستان له حکومت غواړي چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي په بشپړه توګه له منځه یوسي. د دغه لیکنې مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د 2018 کال له پیل سره سم داسې هیلې پیدا شوې وې چې د افغانستان د روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د حکومتي چارواکو د همغږۍ کمیټې د غونډو په ترڅ کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ کړل شي. د لیکنې تر مخه د سولې مذاکراتو میستا د افغان طالبانو د راوستلو لپاره افغان حکومت تر ډیره د پاکستان پر حکومت تکیه کوي. د یادې همغږۍ ډلې غړي هیوادونه له پاکستان غواړي چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي نوره ختمه او د ټولو پر ضد یو رنګ عملیات وکړي. لیکنه کاږي کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یوازې ښه طالبان حاضر کړل شي نو په افغانستان او سیمه کې د یو پایدار امن هیلې نشي پوره کېدی. لیکنه وایي پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیل په لړ کې مرستې کولو ته چمتو دی خو نشي کولی چې په یو وخت هم د طالبانو پر ضد عملیات وکړي او هم د هغوی مشران د خبرو میز ته راولي. پاکستان د هغو طالبانو پر ضد چې نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي د اقدام کولو په کار کې زړه نازړه پاتې شوی. د همغږۍ غونډې په لومړۍ او ناستو کې پر همدې موضوع خبرې شوې چې مذاکراتو ته له نه حاضرېدونکو طالبانو سره باید څه وکړل شي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت د افغانستان هغه ته وړاندیز کوي چې د خبرو میستا د طالبانو د راوستلو په هدف هغوی ته په حکومت کې د برخې پیشکش وکړي. خو د لیکنې تر مخه د دې اپروچ اساس د طالبانو پر ضد د کوټلي اقدام پر ځای د هغوی خوشحالول دي. لیکنه زیاتوي د تګلارې په پاکستان کې هم چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي پکې کارول شوې کومه ګټه نه ده ورکړې.
دا مشال ریډیو ده.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې زیاتره د ښځو سره د جنسي زور زیاتی او پردوی د تشدد پیښې نه رپورټ کیږي او په داسې پیښو کې د پولیسو رویه هم له متاثره ښځو سره ناسمه وي. بلخوا په دغه هیواد کې د ښځو خلاف د زور زیاتی او پردوی د تشدد په اړه قانون سازۍ کې هم مشکلات مخې ته دي. د دغې لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کړي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په اتم مارچ د ښځو نړیواله ورځ وه. د پنجاب په مظفر آباد ښار کې یوه اتلس کلنه جنۍ چې خپل کور ته په لاره وه پنځو کسانو وتښتوله. له هغې سره اجتماعي زیاتی وکړه او وروسته یې پرې تیزاب وپاشل. د مظفر آباد روانې سیمې یو پولیس چارواکی پرویز حمید وایي دغو کسانو پرې تیزاب وپاشل او داسې فکر یې وکړ چې ګینې دغه مړه شوه خو هغه ژوندی وه چې اوس یې په یو روغتون کې علاج روان دی. دغه پولیس چارواکی وایي کله چې هغه په هوش کې راغله نو د خپلو تختونکو په اړه معلومات شریک کړل. دغه پنځه واڼه اوس نیول شوي دي چې د تیر ګل په ورځ عدالت ته وړاندې کړی شول. ایس ایچ او پرویز حمید وایي د دغو پنځو کسانو خلاف د قتل او اجتماعي زیاتی رپورټ درج کړل شوی دی او په اړه لا هم پلټنې روانې دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په روان کال کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د جنکو او ښځو سره زور زیاتی شوی دی او د وژلو کوششونه هم شوي دي چې ډېرې پکې
کې مړی شو دي. د روان کال په جنوري کې په ایبټ آباد کې یو یولس کلنه ماشوم چې له سکول کور ته روانه وه ناپیژندل شوو کسانو وتښتوله او له جنسي تیری ښکار شوه. هم په دغه میاشت لاهور په یو هوټل کې د یوې پنځلس کلنې ماشومې سره هم زور زیاتی وشو. که څه هم په پاکستان کې د جنسي زیاتیو په اړه ډېرې کمې ښځې خبره کوي او د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره د دغو زیاتیو په اړه هم چپه خوله پاتې شي، خو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن بیا وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې څلور سوه درویشت جنسي زیاتیو او درې سوه څلور د ډله ییزو جنسي زیاتیو رپورټونه درج شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي په دغه هیواد کې اکثره په داسې پیښو کې متاثره ښځو ته انصاف نه ورکول کیږي او پولیس هم ډېر په ګرانه د داسې پیښو اف آی آر درج کوي. انډیپینډنټ لیکي د جنوري په میاشت کې د ښځو د حقونو په اړه یو بل په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل چې څه قانوني حیثیت هم نه لري پر دې رد کړ چې داسې قوانین د اسلامي تعلیماتو خلاف دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د بخنې نړیوال سازمان په یو راپور کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې یونان ته په ګڼ شمېر کې د افغانستان او شام کډوال داخليږي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي په دې کې 80% خلک د جګړو او تشدد له وجې خپل سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان د کډوالو د ستونزو ته په کتو سره د یو دېرش کلن افغان ځوان قصه راخستې ده. د دغه قصې مهمې برخې د انیسا اجمل لاو.
د بخنی نړیوال سازمان لیکي دیرش کلن افغان ځوان چې مسیح نومیږي د افغانستانه د ایران او ترکی په لاره د اوږد سفر وروسته د یونان یوې جزیرې له سوستا ورسېدو دا غزینه په کشته کې د اتنس په لور روان شو. له دې وروسته مسیح چې حقیقي نامه یې دانه ده لمک دنیا سره نږدې ایډومینی کلي ته هغه مهال ولاړو چې د کډوال لپاره د اروپا پوله تړل شوې وه. یا د پوله لومړی د افغانانو لپاره وتړل شو، وروسته بیا د نورو ملکونو د کډوال لپاره هم بند کړل شو. مسیح وای د افغانانو د نه پریښودو په اړه خو ورته سونه ویلی شو، خو په بله ورځ بیا کډوالو یوه مظاهره وکړه او د مقدونی د پولیسو مشر سره د خبرو لپاره ولاړل. هلته ورته ویلی شو چې آسټریا د افغانانو منلو ته تیار نه ده او سر بیا کډوال بیرته لیږي. مقاله لیکي مسیح د دې حالاتو له وجې ډیر خفه و. مسیح وایي پولیسو چې کله پر ځینو افغانانو اتنس ته د بیرته تللو فشار اچولو، نو دوی د بیرته تللو لپاره د یو بس ډرایور ته د یو مسافر په سر 45 یورو ورکړي. خو نوموړي زیاتوي چې د بس ډرایور نه تللو، چې کله بیا پولیسو په وړیا توګه بسونه راوستل نو ډرایور مسیح او دغه ملګرو ته بیرته خپلې پیسې ورنکړي. د بخنې نړیوال سازمان د مسیح په حواله لیکي چې له مختلفو نړیوالو ادارو سره یې کار کړی و، وروسته له طالبانو له دړکو له وجې افغانستان پرېښودو. د مسیح تعلق د افغانستان له غزنی ولایت سره دی، خو د 2002 کال راهیسې په کابل کې پاتې شوی دی او لومړی کار یې هغه مهال پرېښودی و چې ورته لومړی درکې ورکړل شوې. مقاله لیکي مسیح ته چې بیا دړکې ورکول شروع شوې، نو یونان ته د راتلل لپاره یې سمګلر ته $2,500 ورکړي. مسیح وایي کله چې په پولو تیرېدو نو داسې فکر بای کو چې په اسانه به سفر وکړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني ته تلل غوښتل ځکه چې هلته به پناه واخلي. مسیح وایي د درې اونیو د سفر وروسته د ربړ په یوې کښتۍ کې د یونان لسووس جزیرې ته ورسېدو. نوموړی وایي په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 33 کسان سپاره وو. د دوی د ادرول لپاره پرې د ترکی ځواکونو اوبه هم اوشیندلې چې ټول لواند شول. مقاله لیکي په داسې حال کې چې یونان ته په ګڼ شمېر کې افغانانو د شام کډوال داخليږي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي په دې کې 80% خلک د جګړو او تشدد له وجې سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. مقاله لیکي د شام او عراق خلک چې یونان ته زیاته شمېره کې په داخليدونکو کډوالو کې په دریم نمبر راځي، ورته د یونان لخوا د شپږو میاشتو د اوسېدو اجازه ورکول کیږي، خو افغانانو ځینو نورو ملکونو خلکو ته یوازې د 150 ورځو د اوسېدو اجازه وي. د بخنې نړیوال سازمان لیکي د مسیح په ګډون مختلف کډوال احساسوي چې لږې سره ډیر بد سلوک کیږي. دغه کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې د ډېرې مودې نه حالات خراب دي او دا هیواد خلک خپل ژوند خوندي کول غواړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
اوردن کو سرزو نیم قبائلی سیمه اف آر بنو تا چرته چې په دریو با سیمه کې خلک ګلمندي چې په دې جدید دور کې هم دوی د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه به برخې دي. بل خوا چارواکي دا کوي چې د سیمه د ودې لپاره په یو شمیر منصوبو کار پیل کړی دی. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
نیم قبائلی سیمه اف آر بنو دریو با ایجنسی مشران وایي د دوی سیمه د ژوند په هر ډګر کې ورستو پاتې ده او د غلطه د سړک صحت مرکزونو او د سکلو صفا او بو د نشوالی لوجه دوی د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي پولیټیکل انتظامیه ترقیاتی سکیمونه مخصوص مخاورو خلکو ته ورکوي. د نیم قبایلی سیمې در یوبا ایجنسی یو مشر زلی رحمان وایي
میزه وسارونه د نظر نه بدلی به دمر تکلیفې چې ما د هغه زړی د مرزینه وته ولا کېږي ما لوی لوی علاقه دي واشه د معمولی د 20 کیلومتر روټ ضرورت وی غونډه علاقه کرک راځي چې ما په خوشاله شي.
زریستان وایي انتظامیه مخصوص مخاور و خلکو تا ترکیاتی سکیمونه کوي
چه تم رمراتی دا پولیٹیکل انتظامیه چند کسانی مقرر کری دی دی دریو به سڑک چکی مده دی سچی نوانسا پو تقسیم شوی دی ضروم تا هم وره کوهات رو رس را دا مکمل سروی دا وشی پا داشت اسپتالی ندی پا نشت شدی دا زچا بچا اسپتال دیر ضروری دی
کلامو چه پا دیاره دا نیم قبایلی سیمی مرستیال پولیٹیکل جن اشفاق خان نو پختل نو دوی وویل انتظامیه دغه سیمه په پام کې ساتلې.
زمونږ د اف آر بنو ټول نه زیاته حساب په اف آر دریو باندې مشتمل ده. د ای ډی بی 50% پیسې په اف آر دریو باندې خرچ کیږي. ټیوبل جوړ شوی دی په دې کې غټ غټ داسې بی ایچ یو جوړ شوی دی. ایون په دې کې یو غټ وومن هاستل هم جوړ شوی دی که کومې ښځې زنانه چې دغلته بی ایچ یو یا په سکول کې کار کوي هغه اوسېدونکو ځای نه دی اوسېدونو هغه ته پرون زه خپله بند ترم د ګنګې خیله پورې اخوا روډ نارت وزیرستان ته اوخته دی هم په هغه روډ باندې اوس مونږ کار کوو چې هغه روډ مونږ وایډ کړو.
د سیمې خلک وایي چې سیمه کې د ورته بنیادي د ژوند سهولتونه برابر کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
افغانستان دا به کور شوې د وزیرستان خلکو د دوړو هیوادونو د حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خوراکي مواد او دوایانې ورکړي او زر تر زره دی دوی خپل کورونو ته ستانه کړي شي. زموږ همکار سلام محسود په دوی کې د ځینو مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیکلی.
په وزیرستان کښې د جنګ په وجه د افغانستان ولسوالي بیر ملا منته ور اوړېدلې وزیر مسعود قبایلیون چې کوم نن ګئی زمال د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکې ږغېدلې دي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو قبایلی مولی خان ویایي
بالکل نشانه ده د پاکستان لیرا افریقا شانې افغانستان لیرا امریکا د تخلیل پای په خوري ډاک ډاکرې نه ورپوته شول مولی نه ورپوته شول د دا هول چې خپل وطن.
یو بل قبایلی فضل الرحمان زیاتوي چې بارون لاګیا دی ساړه دی په بیدیا پراته یو نه کښدی شته دی نه پټي نای رحمان الله صدګای ګیلامن دی چې نه پوهېږو چې په څه ګناه یې نیولی یو د خوراک څښاک شیونه خو خود نشته د رنځورانو د علاج نه هم بے برخې یو
نرشان ملاری زندہ افغانستان حکومت دا شجره سره کولی پاکستان خیر کار میس څه ګناه کړی دی نه په یزي چې په څه ګناه میس نیولی پاکستان افغانستان حکومت ته راخم هم د وکړو.
د وزیرستان د دغو قبایلیانو ږغ مې چې د قطبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نذیر ته ورسوه هغوی څه ځواب وکړ وار وای زنې
مسلسل پدا جدوجہد کی ان شاء اللہ پر نزدے ٹیم کو میز اور پاکستان طرف انا دے تقریبات کی پدا ہفتہ یعنی ہفتہ کو دے خپل علاقے تا دی دا پاکستان دی دا دی میز ورنا دی
دغو کا بلیانو دے پاکستان دے حکومت نہ غشتنا وکڑا چہ دے بیر تلج دولو سرا سرا دے دی میز دے مالی زانی توانونو پورا پورا پور ہا را کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د پښتو ژبې د نوموړي شاعر لیکوال او انځورګر غنی خان د پټان کتاب پښتو ته ترجمه شوی دی. دغه کتاب د پښتنو د روایتو، کلتور او تاریخ په اړه دی چې ژباړه کوونکي وایي باید هر پښتون دغه کتاب ولولي او د خپلې ټولنې په ښو او بدو خبرو ځان پوه کړي. په دغه اړه تفصیل د فرخنده اسد پر راپور کې وو.
د غنی خان دی پټان کتاب ټکی پټکی پښتو ته اجبارل شوې ده. پښتون یعنی دی پټان د غژباړه په برتانیا کې مېشت ثوابي یو اسیدونکو خاطر مانیروال کړی ده. دی وایي دا کتاب وړاندې هم ترجمه شوې ده، خو دوی ټکی پټکی ترجمه کړي او چې څنګه لیکل شوې هغه سی وړاندې کړی دي.
ما یو بل ډول ترجمه دا کړی ده. دا هغه سی ترجمه نه ده څنګه چې یعنی عام ترجمه کیږي. دا غي متن چې کوم ده دی یوه جبه نه بلې جبه ته راړول کیږي. ما دا ترجمه ټکی پټکی کړی. دا لکه ګرانه ترجمه ده او د دې دو دوم نشته پښتو بیا تو کې بیا هم دا ترجمه ما ټکی پټکی کړی. او د غنی خان فکر او د غنی خان چې کوم ادبی رنگ په دا کې اچولې هغه دواړه ما پښتو ته راړو دي.
غنی خان چې په فلسفي شاعر هم شهرت لري، دی پټان کتاب یې په 1915 کال کې لیکلې دی. هغه د پښتنو د ټولنې ځینخې او بدې خبرې، د دوی تاریخ، کلتور، خوی خصلت او ځینې دودونه په ډیره ساده ژبه بیان کړی دي. دی پټان کتاب یوې غیر سرکاري ادارې پوهې په پښتو ژبه کې چاپ کړی دی. دغه اداره په کلتوري، ادبي او تعلیمي هلو ځلو کار کوي. د پوهې ادارې یو انتظامی چلوونکی شفیق اگیګیانی وایي دوی غوښتل دغه کتاب پښتانه ولولي او د خپلې ټولنې په ښو او بدو خبرو ځان پوه کړي.
خبر چې کومه ده چې لکه پښتون چې کوم دی دا موسیقي خوښي خو موسیقي کار نه خوښي. نو دا خو لکه مطلب په کومیډي کې او د سپخندا کې ډېر ښکلی خبره ښکاري، خو دا زموږ د معاشرې ډېر تل حقیقت دی چې موږ ټول عمر چې کوم زموږ کسبګر دی موږ هغه ډېر سپک ګورو. نو په دې انداز باندې زموږ ذهن ته را سوچ راغی چې را دا کتاب چې کوم دی دا د دې دا چونکې پښتون لیکلې دی او بیا د سبې کې چې کوم مسلې دي هغه باقي زموږ په معاشره کې اوس هم شته. هغه د مسلو د ختمول لپاره دا کتاب چې کوم دی دا
غنی خان په دغه کتاب کې د پښتنو د اصل نسل په اړه هم لیکلی دي او بیا وایي پښتانه که هر څنګه دي د پریمین دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر افراسیاب خټک چې دغه کتاب یې لوستی دی وایي غنی خان د پښتنو ژوند، کلتور او د ټولنې ځینې نورې خبرې داسې بیان کړې دي لکه په انګریزي کې چې ټپه ویلي وي.
د فکر دا دی چې د انګریزي ژبه اول خدای چې خلي کلی را زما یو خیال زما یاد شي چې په 1902 ایم کې د خبرې یونیورسيټي کې د انګریزي ډپارټمنټ په کې مو انګریزي ادبیاتو ویل. نو زمونږ یو انګریزه پروفیسور وا یو ځل هغه زمونږ په سیمپل کلاس کې وي چې کاش دا چې انګریزي ما هم د کله شي کومه شي کنه خان وکړي. دا خبردار چې دی کې او د جبې سره سره یو داسې جواب نظر دی چې دا د پښتون شخصیت او د پښتون ټولنیز ژوند باره کې په کې ډېرې دلچسپ خبرې ویل شوې دي. یو ځل داسې سیمینار کې ما خبره ویلې وه چې هغه هم پکې غنی خان هم ناست و دا په ژوند کې. ما ویلي چې ما چې دا د پټان داسې دی لکه چې غنی خان انګریزی کې ټپه لیکلي لکه پښتو ټپه شو انګریزی کې ولیکي.
لیکوال، انځورګر او شاعر غنی خان په دی پټان کتاب کې د پښتنو له زاړه ټوپک او نوې مېرمنې سره مینه، د خپلې ځمکې سره مینه، د موسیقۍ سره مینه، خو له موسیقاره کرکه، د پښتون د غصې، مینې او دښمنۍ په اړه لیکل کړی دي. خاطر مانیروال یې په اړه وړاندې وایي.
هغه پکې د پښتنو د خوینو، عادتونو، د هغې د دودونو، د هغې د ژوند تیرولو، د پښتونخوا د غرونو، د درو، د میدانونو، د پښتنو د دشمنو، د پښتنو یعنی ډېرې داسې خبرې دي چې هغه موږ ته نه معلومې. که موږ د غنی خان دا کتاب وګورو نو موږ به د ډېرو خبرو نه خبر شو.
غنی خان د خپل دغه کتاب په اړه په خپله وایي د پښتنو ساده توب ډېر پیچلی دی، ډېرو لویو غلطیو ته ډېر لوی زړونه هم لري، خو بیا هر څه په جنگ جګړې د هوارولو روایت هم لري.
ستا د مرګ نه یریږم پښتون یم، خو مې تش ژوندونه خوشې مرتا
افتقار شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.